द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلامونه اونې کې هلي ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوړي نن د پنځمبي ورځ د کال 2014 د اکتوبر د میاشتې د 11مه نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د مخامته افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لس بجې دی ستاسو قربانې یو زمونږه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټګونه پیلو
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ آسیه بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولې ده او د بنچ یو جج ځان د دغه مقدمې نه جدا کړی دی. د آسیه بیبي وکیل وایي چې دوی د یو شمیر دمکو سره مخ دي او د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کړې.
بڑی دھمکی امیز یہ رویہ ہے اور گورنمنٹ کو میرا خیال سیریسلی اس چیز پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہماری سیکیورٹی کا بندوبست ان کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے.
هم د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس انور ظهیر جمالی نن د یوې بلې قضیې اوریدو پر وهال په حکومتي نظام او تګلارو سختې نیوکې کړې دي. نوموړې په ولس غږ کړی چې د نظام پر ضد دی پاسي. دغه وینا ته د یو سیاسي پوهان غبرګون
نن دا بیان لیدل ګوډ ګورنس نشته دا خبره ده. د دې مطلب هو دا نه چې جمهوریت ختم کړي تاسو پاتي دا خو انارکی پر ملک پیدا کول یو.
د بلوچستان وکیلانو یو ځل بیا په وکیلانو باندې د اتم اگست حمله په اړه د حکومتي بې پرواهۍ پر ضد ټوله صوبه کې د عدالتونو بایکاټ کړی دی. په هغه حمله کې د کوټه د خار د سره نږدې د اویو پورې کسان وژل شوي چې پکې 500 وکیلان هم شامل وو.
چې کوم کسانانو کوم دغه قتل و غارت کړی دی موږ هغه قاتلان غواړو چې مطلب بے نقاب دي سي دا یو عوام ته ښکاره سي د وسه پورې یو گرفتاریم نه ده سوی.
سرټی کې تاسو واوریدل وز خوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ آسیه بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولې ده او د راتلونکي اوریدنه لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ورکړې. عیسایي میرمنې آسیه بیبي شپږ کاله وړاندې د مرګ د سزا خلاف سپریم کورټ کې خواست جمع کړو خو بنچ کې شامل یو جج نن په دې ویلو سره ځان د دې د اوریدنې نه جدا کړی دی چې هغه د پنجاب د بجل شوي ګورنر سلمان تاثیر د مقدمې اوریدونکي بنچ کې هم شامل وو. نن د سپریم کورټ مخې ته سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي. د لاهور های کورټ د کال 2014 کې د آسیه بیبي لخوا د خپل مرګ سزا پر ضد جمع کړل شوي اپیل خارج کړو او د یو کتنی عدالت لخوا هغې ته اوربل شوي د مرګ سزا یې په ځای ساتلې وه. د نوموړې معامله هغه وخت د پام وړ وګرځېده کله چې د هغه وخت د پنجاب صوبې ګورنر سلمان تاثیر د نوموړې سره جیل کې دننه لیدل کتل وکړل او د مذهب د سپکاوي قانون کې یې د بدلون غوښتنه وکړله. وروسته سلمان تاثیر د کال 2011 جنوري په میاشت کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې خپل یو سرکاري محافظ ووژلو.
د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ یو مشر قاضي د یوې بلې قضیې اورونې پر مهال د پاکستان جمهوریت نظام باندې سختي نیوکې کړې دي. مشر قاضي انور ظهیر جمالی ویلي حکومت د ولس ستونزو هوارولو کې ناکامه پاتې شوې ده او د جمهوریت په نوم د ولس سره یو لویه ټوخه روانه ده. هغه په ولس غږ کړی چې د نظام پر ضد دی راپاسي. حکومت او مخالفه ګوندونو د مشر قاضي په دغو سرګندونو نیوکې کړې دي او سخت غبرګون یې خود دلیدی. هغوی دا خبری دا پاکستان حکومت لپاره ډیری زیانمنی بللی دی.
د پاکستان بلوچستان صوبې وکیلانو په کوټه کې په اتم اگست شوې ترهګر پیښې پر ضد نن یو ځل بیا احتجاج کړی او په ټوله صوبه کې د عدالتونو بایکاټ کړی. د کوټې په سیول هسپتال کې درنا شوې ترهګر حمله کې د اویو پورې کسان وژل شوي وو چې پکې 50 وکیلان هم شامل وو. د بلوچستان وکیلان وایي تر څو چې حکومت په پیښه کې ککړ تنان نیولې نه وي تر هغه به دوی خپل احتجاج جاري ساتي. خو د وکیلانو د احتجاج له وجې عام خلک هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. څوک چې په عدالتونو کې د خپلو مقدمو د اورېدو انتظار کوي.
په اورزګان ولایت کې د عامه نظم د پولیسو پر کنډک د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 50 تنه پولیس وژل شوي دي او 40 تنه نور د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي نیول شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي د عامه نظم د پولیسو کنډک چې د دې ولایت په 3 کیلومتري کې پروت دی د څلوېښتو ورځو راهیسې د طالبانو تر سختې محاصرې لاندې وو. په دې حکله نور تفصیلات د افغانستان څخه تاسو ته د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د روزګان ولی ویان دوست محمد نایب لا ډیوې سره په خبرو کې وایي د امان اعظم د پولیسو او یا کسیز کنډک چې د دې ولایت له مرکز څخه د 3 کیلومترو په واټن په شمال لویدیځه څنډه کې موقعیت درلود، لا 13 ورځو راهیسې د طالبانو لخوا محاصره شوی و. نایب په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په ډله ییزو بریدونو کې اوس مهال دغه کنډک په بشپړه توګه سکوت شوی، 50 تنه پولیس وژل شوي او 60 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د روزګان ولی ویان زیاته کړه افغان ځواکونو د پولیسو د کنډک هغه وسلې او پوځي وسایل چې د طالبانو لخوا لیږدول کېدل په هوایي بریدونو کې له منځه وړل شوي او پر وینا یې په دې هوایي بریدونو کې دیش وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د روزګان په مرکز کې د امان اعظم د کنډک او یاتنه پولیس دوی ته له خپلو وسلو او پوځي وسایلو سره تسلیم شوي دي، خو افغان حکومت د طالبانو ادارت کړی ده. حکمل روان، امریکا غږ، دی ورډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو ده.
پلازمینه اسلام آباد کې د هسپانیې د قونسلګری یو کارکونکي نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خپل کور کې مړ ترلاسه شوی دی. د اسلام آباد د کوهسار ثانی یو پولیس افسر وایس اف امریکا ته ویلي چې وان هوزي جنر نومي سفارتکار په اف سي 1 سیکټر 2 کې وسیدو او د هغه پخلی کوونکي نن سهار دوی ته دغه خبر ورکړی دی. د پولیس په وینا داسې ښکاري چې دغه ډیپلوماټ ځان په ډزو وژلی دی، ځکه چې د مړي سره د موخینا تومانچا هم ترلاسه شوې ده.
د نایجیریا چارواکي وای د بوکو حرام تندربا ډلې له خوا په کال 2014 کې د چیبوک سیمې نه تختبل شي بي یبش عیسائی جنکی خوشکله شي بي. د نایجیریا صدر محمد بوهاری په ټوئیټر پیغام ویلي یبش واړه جنکی د حکومت سره دي. دغه جنکی د سور صلیب نړیوال ادارې او سویس حکومت په منګړتوب د نایجیریا حکومت او بوکو حرام ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې را خلاصې کړل شي بي. بوکو حرام تندربا ډلې د کال 2014 اپریل میاشت کې د نایجیریا ریاست چې بوک خار د یو های سکول نه خوښ شادرې سبا جنکی تختولې بي.
اخوا د امریکا په وزوایي دوی په یمن کې د هوسی یاغانو د کنټرول لاندې سیمو نه شو میزایلی بریدونو په جواب کې 3 رایډار لرونکي سیمې وشتلې دي. د دې خبر په خلی د امریکا دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې کړی دی. نور تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکار مختار خلیل په دغه لاند شاند راپور کې.
د امریکای فوج نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په یمن کې د حوثی اغیانو هغه ځایونه هدف کړی دي چرته نه چې په تیرو ورځو کې د امریکای په یو جنگي سمندري جهاز د میزایلو حمله شوې و. د پینټاګان په بیان کې ویلي شوی دي چې د امریکای سمندري جنگي جهاز یو اس اس نیمز نه د یمن د بحیره احمر په ساحل د راډار تنصیبات وشتې شوې دي. د راډار تنصیباتو په تبا کې دوه به د حوثی یاغیانو په سمندري جنگي جهازونو د غزار کولو صلاحیتونه کمزوري شي. د پینټاګان ویان پیټر کوک د امریکای دا جوابي حمله خپل دفاع بللې ده چې دا شان د امریکای سمندري جهازونه او د هغوی عمله محفوظ کړی شي.
د امریکای مشهور موسیقار باب ډیلن د ادب په میدان کې د کال 2014 نوبل انعام ګټلې دي. دا د سندرو یونکه او لیکونکه اولنې تند چې دغه غټه جایزه یې ګټلې. د ادب نوبل انعام فیصله کوونکې سویډیش کمیټه ویلي ډیلن ته د امریکای سندرو عظیم روایت تننه د شاعرۍ نوی تخیل پیدا کولو په سر دغه انعام ورکړل شوی دی.
کولمبیا کې تیر ورځ په زرګونو ولسی وګړو د لاریون په توګه راوتلي دي او د حکومت او مارکسیست یاغي ډلې ترمنځ د شوې سولې تړون ملاتړ یې کړی دی. د چهارشنبه د ورځې د لاریون د کولمبیا په تاریخ کې دویم لوی مظاهری دی چې فارک ډلې او حکومت ترمنځ د سولې تړون ملاتړ خای. خو د سولې لپاره رایه چونی پر مهال ګڼ شمیر خلکو منفي رایه چولی وي. د کولمبیا ولسمشر د نړیوالې ټولنې لخوا د دغه عمل لپاره ډیر ستایل شوی دی او ښاغلی وان مانیول سانتوس سخت کال د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده.
د امریکای ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ باندې یو شمیر نور ښځو هم د جنسي زور زیاتي تورونه لګولې دي. د امریکای بیلابیلو ورځپاڼو کې دغه ښځو ویلي ډانلډ ټرمپ ورسره نیویارک کې د ټرمپ ټاور دننه، فلوریډا کې د نوموړي ماریلېګو کلب کې او په یو جهاز کې جنسي زور زیاتی کړی دي. اخوا د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن د ویکی لیکس لخوا د نوموړي د دفتر لیکل شوی په زرګونو ایمیلونو د غلا کول ورسته خلکو ته په ډاګه کولو له وجې د نیوکو سره مخ ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ د سزا سره مخ خاصیه بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولې ده. تر اوسه پورې بل تاریخ نه دی ورکړل شوی. د پنجاب های کورټ د نوموړي پر ضد د مرګ سزا په ځای ساتلې وه. هغې ته دغه د مرګ سزا یو کتنی عدالت ورکړې وه. د نوموړي په قضیه کې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر هم خپل ژوند د لاسه ورکړو چا چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه. تفصیلی رپورٹ پہ تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، هم په دې قضیه باندې نن د پاکستان سرخار اسلام آباد کې سپریم کورٹ کې څه شبی دی. د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان لنډ شان تفصیل اورو او نور تفصیل تاسو سره شریکو.
نن چې کله درې کسي بینچ د دې مقدمې اورونه پیل کړه، نو جسټس اقبال حمید الرحمن د مقدمې اورونې نه معذرت وکړو. د ده وینا وه چې د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس په توګه د سلمان تاثیر د قتل د مقدمې اورونه کړې وه، او دا مقدمه هم تر سرحده پورې دې سره تړلې ده، نو ځکه دی د دې اورونه نشي کولی. آسیا بیبي هغه لومبۍ غیر مسلمه زنانه ده چاته چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا ورکړې شوې ده. د پنځو بچو مور آسیا بیبي باندې په جون 2009 کې د توهین سالت پتور کې ترشکر شوی مقدمه کې تور لګیدل او چې هغه په پټو کې کار کولو زنانو سره په بحث کې د پیغمبر اسلام پر ضد توهین آمیز کلمات ویلی وو، د کوم نه چې دا انکاری ده. په کال 2010 کې دې ته په دې مقدمه کې د مرګ سزا ورول شو.
سپریم کورټ په فوري توګه د آسیا بیبي د اپیل اوریدلو لپاره بل لنټا نه د اعلان کړي. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو نازک معاملہ ده، او څوک هم چې په دې تورن و بلل شي هغه د تندرو مذهبي خود سره کسانو د لاسو د مرګ او لوی زیان سره مخ کیږي. اسلام آباد کې د لال مسجد مولیانو تیر شپنه وخته خبرداري ورکړي بو کچره آسیا بیبي خوش کړې شو، نو دوی به د دې په خلاف ټول ملک احتجاج کوي. د لال مسجد یا سور جماعت وایند ویلي څوک چې د پیغمبر اسلام د سپکاوي کوونکو دفاع یا د دې تحفظ دته تحفظ ورکوي، هغوی به هم د سپکاوي تورن ګرځي. د اسلام آباد کې خارجه سفیرانو ته هم په دې لړکه خبرداري ورکړي وو. د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک وای د لال مسجد دړه غټه خطر ده.
بڑی دھمکی امیز یہ رویہ ہے، اور گورنمنٹ کو میرا خیال سیریسلی اس چیز پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ہماری سیکیورٹی کا بندوبست
زتم لرم چې حکومت با دا دڑکڑ جدی اخلی او زمونږ د تحفظ لپاره به مناسب انتظام کوي. پاکستان کې د بشری حقوقو د ادارې مشره زهرا یوسف اے ایف پی خبری ادارې ته ویلي د گورنر سلمان تاثیر د وژنې مقدمه کې هم لیرې قاضیانو پټه دروازه عدالت ته د تللو او وتلو لپاره استعمالوله، او د دې خیال دی چې دا قاضیان د خپل کورنۍ د حفاظت په خاطر ډیر د احتیاط نه کار اخلي. په دې حق له ذات مقدمه په د پاکستان په پنجاب عدالت کې رامخ ده کیږي. نور تفصیل یې د الیاس خان نه اورو.
د لیگل ایڈ سوسائٹی تر مخه د کال 1993 نه 2012 پورې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي 1400 دیش مقدمه درج کړې شوې دي. د وکیلانو یو نیټ ورک د توهین مذهب تور لګولو والو ته ویډیا خدمات ورکوي، او همدغه وجه ده چې دا رقم مقدمو درج کولو کې زیاتوالی لیدل کیږي. او صرف په پنجاب کې په کال 2014 کې 324 داسې مقدمه درج کړې شوې دي. په کال 2014 کې یو وکیل په ډزو ووژل شو، ولې چې هغه د توهین مذهب د یو ملزم پیروي کولو
خبری خبرونه ده، او خبرونه لا دوام لري. مهم راپورونه لرو چې تاسو به په خبرونه کې وړاندې کوو. خدا محل چې کوم راپور لرو هغه هم د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس انور ظهیر جمالی په حق لدی چې نن د یوې بلې قاضي اورېدو پر مهال یې په حکومتي نظام او تګلارو باندې سختې نیوکې کړې دي. نوموړي په ولس باندې غږ کړی چې د نظام پر ضد دی راپاسي. دغه ویناو باندې سیاسي پوهانو غبرګون هم خودلی دی، او دغه ټول غبرګون او د چیف جسټس دغه ویناوی تاسو ته وړاندې کوو د پیر ولای چا په دغه راپور کې.
د زیارت پر ورځ د یو کیس اوریدنې په محل د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ چیف جسټس په پاکستان کې د جمهوریت نظام او د دې لاندې طرز حکمرانۍ باندې سخت ټکونه کړي دي. مشر قاضی انور ظهیر جمالی ویلي چې د جمهوریت په نوم باندې د اولس سر یو لوی ټوکه کیږي او موجوده طرز حکمرانۍ د اولس ستونزو ختمولو کې ناکامه دي، ځکه اولس ته د حکمرانانو د غیر جمهوری پالیسو په ضد راپاسېدل پکار دي. حکومت او مخالفه ګوندونو د چیف جسټس دغه ریمارکس باندې سخت تحفظات څرګند کړي دي. چیف جسٹس خبرو تخپل عکس العمل کې د واکمن مسلم لیگ نواز گن سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي تلال چودھری صدا سوائی.
سپریم کورٹ کی جو بحالی ہے وہ بھی جمہوریت کی وجہ سے ہے، اور اگر جمہوریت نہ ہوتی، اگر وہ لانگ مارچ نہ ہوتا جس میں مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا حصہ ہے، تو شاید نہ ملک میں جمہوریت ہوتی اور نہ آزاد عدلیہ ہوتی.
دا د جمهوری نظام ثمرات تی چې نن په ملک یو آزاد عدلیه وجود لري، او د دې نظام نه بغیر د آزاد عدلیه ډو څوک تصور نشي کولی. د قومي اسمبلی غړي زیاته کړه چې دا د سیاسي ګوندونو د قربانو نتیجه ده چې نن ملکي عدلیه ته آزادي حاصله ده. حکومت مخالف او پښتون کام پرست عوامي نشتلګون هم د چیف جسټس خبرې د جمهوری نظام لپاره زیاني او د عدلیه لخوا د خپلو حدودو نه تجاوز بللې دي. د ګوند ویان زید خان وایي چې په نړۍ کې چرته هم داسې نه کیږي چې د یو آئینی ادارې سربراه ملک اولس د جمهوریت نظام په ضد راپاسېدو لپاره ولمسوي.
نن دا بیان لیدل ګوډ ګورنس نشته دا خبره ده، د دې مطلب هو دا چې جمهوریت ختم کړي تاسو راپاسې دا خو انارکی پر ملک پیدا کول یو آی د یو دسی ادارې سربراه چې دا غي نه د انصاف توقع ده چې بلکې واغې انصاف ورکې نه دی. خو دا ول خپل ادارو ګوري چې د سونه انصاف ورکې چاته، او دا ټیک لګای دی چې کوم څه دیو ته چې کوم خلک راځي آیا هغه ته انصاف ملاويږي. او دوی خبردار چې کدا چې هر اداره راپاسي دغه سربیا د بیانات ورکول شروع کی رابل په کم طرف ته دی. بدقسمتې نه زمونږ په عمل کې هر اداره چې دغه سیاسي ده.
د مشر قاضی دار مارکس په یودا سے وخت مخه تراغلی دی چې پاکستان کې د منتخب جمهوری وزیر اعظم نواز شریف او د فوج تر منځ د تناو خبرونه عام دي، او دا غنګوسی هم د ډیر وخره هڅې خوري دي چې غیر جمهوری قوتونه موجوده وزیر اعظم د ملکی عدلیه په ذریعه د خپل سوکې نه لری کول غواړي. د ملک یو لوی حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند د راتلونکو میاشتې په 13 نیټه یو ځل بیا اسلام آباد کې د احتجاجي درنې او د سر خار د تړلو اعلان کړی دی، او تحریک انصاف مطالبه کوي چې اعلی عدلیه د وزیر اعظم نواز شریف خلاف په انامالیک سرګندونو د معاملې از خود نوټس واخلي، او تحریک انصاف د چیف جسټس د نننۍ ریمارکس تایید هم کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divareadio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان بلوچستان صوبې وکیلانو په کوټه کې په 8 اگست شوې ترهګر پیښې پر ضد نن یو ځل بیا احتجاج کړی او په ټولو صوبه کې د عدالتونو بایکاټ کړی دی. د عدالتونو د بایکاټ له وجې د بلوچستان بیلابیلو برخو کې خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې ډیر خلک د مقدمو خپلو مقدمو د فیصلو او د اوریدو انتظار کوي. ریپورٹ پہ دا چمن سرحدی خارنہ دری بریڈیو خبریال نعمت اللہ سرحدی را کبھی
دا اتم اگست سیول اسپتال کوټی د خونړی پیشی د حکومتي پلټونو څخه غیر مطمئن وکیلانو احتجاجي لړۍ په ټول ایالت کې نن هم روانه وه، او وکیلان په عدالتونو کې پیش نسول چې له امله د پیشی د پاره راغلي عام خلکو ته سخت مشکلات ورپیښو، او بغیر پیشی او په عدالت کې د ازیرېدو دی خپل کورونو ته ستانه سول. دغه خلک وای چې دغه پیښه وروسته په تیرو دوو میاشتو کې د دې ډېری کمی پیښې سوي دي، او کیسونه په عدالتونو کې بغیر اورېدو پراته دي.
اتم اگست د وکیلانو کوم د غوستل واقع دغه ماباده تقریبا درې سلور پیشانی زمړغه سوی دي او په دې کې سلور منځ پیشانی سروزانه مجاسو هغه تاریخ سي عمر د حکومت صدا خاص کو اپیل کو د وکیلانو کوم عمله پر دې وسو د دې کوم جایز مطالبي سي دي د دې اورال کې
په دغه احتجاج سره زمړ علاقہ د ډیر مشکلات سره مخامخ ته مر د حکومت سره دا مطالبه کوو چې زمړ د وکیلانو کوم مطالبات دي دا شر د شر اورال کې او کوم د شتګردانو کوم عمله پر کړه ده دغه شر د شر ونیول سي
د مدني ټولنې یو غړی بشیر احمد وای چې حکومت دومره بې بسی ښکارا کوي چې د وکیلانو کوم غوښتنې دي هغه نه اوري او نه عمل پکوي دغه وجه ده چې وکیلان مسلسل پر احتجاج دي
سایلین ته ډیر مشکلات سره مخامخ دي دایسي مسکینان خلک ستاسو دغه دغه پیشي دي پیلتوا کې پرتی دي پلا تقریبا 2-3 میاشتې دلته د دازې ججان ماتلو د بلوچستان پر ستا اوس بیا د پالسي دي و د وکیلانو مطالبه دي یو د ورځ شټانی څلور پنځه ورځې د وکیلانو احتجاج نو موږ د وخت حکومت سره مطالبه کوو چې پوری تور جلد جره دي ورور د وکیلانو جایز مطالبه ورال
خود وکیلانو د سازمان غړی ریاض خان اډوکیټ وای سپټول ایالت کې د احتجاجي غونډو سره سره په اونۍ کې بلوچستان بار کونسل دوه ورځې د وکیلانو کاربندیز اعلان کړی دی خو عام خلکو ته د دې د کاربندیز لوجه د مشکلاتو فکر د دې سره استا
اوله مطالبه دا ده چې دا کم وکیلان د ثانیه 8 اگست څخه بچاپ سوي دي هغه ته دی سکیورټي د په کم وس کې چې د ګولمنټ هغه دی وکړل سي دویمه مطالبه دا ده چې کم کسانانو کم دغه قتل وغارت کړی دي موږ هغه قاتلان غواړو چې مطلب بې نقاب دي سي دا دی عوام ته ښکار سي د وسه پورې یو گرفتاریم نه ده سوي
دغه د اتم اگست د کوټي سیول اسپیټال خونړي بری د پلوټونو د پار حکومت یو کمیشن هم اعلان کړی وو خو هغه د وکیلانو سازمان مسترد کړی او دا وخت ستر عدلی د دغه پیښې د پلوټونو د پار په خپل یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی چې هغه په خپل پلوټنی پیل کړی دی نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیوا ریډیو چمن
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
خدر منو ویدونکو د ډیو راډیو خبری خبرونه لا دوام لري او بل راپور ولورې تاسو پام راګرځو د خبرونه په دې ځای کې چې سویلي وزیرستان په لدا او مکین سیمو یا تحصیلونو کې په امنیتي ځواکونو د عملی وروسته د تیرو څلور ورځو راهسې ګرځ بندیز لګیدلې دی او دغه بندیز چې په هغه به کور شو خلکو چې بیرته خپل کورونو ته راستنه شوې دي ډیر منفي اغیز چولې دی نور تفصيلات یې اورو د عدنان بیتنینه د
سیمایز خلک وای دی لګیدلې غیر اعلانیه کرفیو په وځای په اتلو راتلو او د ضرورت سامان ترلاسه کولو کې له مشکل سره مخامخ شوي دي یو اعلی حکومتي چارواکي د نوم نشولو په غرض اوویل دغه د سکیورټي ټینګ اقدامات تر هغه وروسته پورته کړي څلور ورځې مخته له دې سیمه کې د پوځي سرتیرو گشتي پارټي له ریموټ کنټرول بمې چاودنې سره الوزورې شوي چې په نتیجه کې درې پوځي سرتیرو ژوبل شوي وو د دغه برید مسولیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ د جنوبي وزیرستان خان سید ارسجنا ډلې په غاړه اخستی و او پوځي سرتیرو ته ګڼه مرشوب له اړولو دفاع کړې وه په یاده سیمه کې کال 2009 هم کې پوځي عملیات ترسره شوي او دغه علاقې په مکمله توګه د وسلوالو څخه پاکولو داوی کولو وروسته انتظامیه لخوا د بې کوره شوي خلکو بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو پروسه روانه شوې ده یاد اله چارواکي وویل دغه اقدامات د قبایلي سیمو قانون اف سي آر سره سم برابر د علاقایي ذمهداري په اساس پورته کړي او د برید کوونکو په ضد یې د لټون عملیات شروع کړي دي چې له وجې د سکیورټي اقدامات ټینګ کړي یا د علاقه ټلیفون یا موبایل اسانتیاوې نه لري ځکه کره معلومات مخې ته نن راځي. د یادې سیمې او سیمایستان او د مدني ټولنې فعال غړی حیات محسود په دې اړوند ډیوه رادیو ته وایي
اف سی آر ترلاندې دوی خلک لکه نیولې دي. اف سی آر چې کوم علاقایي ذمہداري والا دغه دی هغه په خلکو باندې اپلای کړي دا قانون هغه مطابق چې کوم التا داله دی خو شا سیمو کې قوم د شمنخیل کوم غوي خلک دوی ټول لکه نیولې دي او ډیټین کړي دي التا ځای یو سکول کې. نو کچرته دا علاقہ کلیئر نه وی نو پکار دی دوی ته چې علاقہ کلیئر نه ډیکلیئر کیږي التا د خلکو لیگل نه کیږي ولې چې دا علاقہ اته نو کالونه بند پراته وا اوس خلکو اول دوی ته ویلیو په یو کال نه بعد چې دا علاقہ باندې تاسو خزړه سوړ کې علاقہ کلیئر کړي کې علاقہ کلیئر کې کلیئر کولو نه بعد مونږ واپسی کوو.
باید ویلې چې قبایل سیمه او خصوصا وزیرستان لته 15 کالو را سي تندروي په نامه له یو شکمن جنگ سره مخامخ ده چې لوجه سیمه ایس خلک کډوالې ژوند په تیرولو مجبور کړي او د دوی دکانونه او کاروبارونه یې سخت زیانمن کړی دي. په داسې حال چې د امریات وروسته دغه متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس کیږي نو داسې قسمه پیښو وروسته علاقایي ذمہداري په اساس د امنیت غوښتنه له دوی څخه کیږي او په سیمه کې د بیا عملیاتو د ډکو ورکولو سره غیر اعلانیه کرفیو او د بندیزونو سره مخامخ شي. په دې اړوند د پېښور های کورټ یو تکړه وکیل او د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو پخوانی مشر کریم میسر ډیوه رادیو ته وایي
اف سی آر او پریواز فیل یا موجوده چې کوم اصلاحات شوي دي یا کم قانونونه چلتا ایکسټینڈ شوی دی په هغه کې د کرفیو بخی ته ذکر نه دی شوای. ګورا جی دا خو غیر انساني اقدامونه دي ځکه خلک د کورونو نه ایستل دي او یو خاص ټارچر سیل ورته جوړ کړای دی یا کیمپ ورته جوړ کړای دی او غو خلاف تشدد کیږي او څه عدالتونو نه یا څه های اتورایز اتاریټی نه دوی اجازه نه دی اخیستای نو دا خو بیا سٹیٹ دہشت گردی دا خو حکومتی دہشت گردی دا خو د دنیا په یو قانون کې نشته دی.
باید اول سي چې روان تندروي په ځد جنگ قبایلی اولس زیات متاثر کړي او د کاروبارونو او کورونو زیانمن کړي دي او د عملیات دوی د کډوالې ژوند ته مجبور کړي خو بیا هم کله خلک خپل علاقو ته واپس کوي نو الته په علاقې کې امنیت غوښته په حکومتي کچه له دغه خلکو څخه کیږي. په داسې حال چې قبایلی اولس په خپل د هیواد اعلی چارواکو څخه قبایلی ریټ حکومتي علاقو ته غزول غوښته کوي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رذر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دي او ری او ګران اردوونکو تاسو ته د کرکټ حال هم وایو. د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ اورنې ټیسټ کرکټ میچ په شارجه کې روان دی. د پاکستان اورنې بیټنګ دی اورنې سیشن روان دی. پاکستان تر دې وخت پورې یو سل او اته سل وختونه جوړه جوړ کړی دی. یو لوبغاړی هم نه دی او شوی د پاکستان له طرفه سمی اسلم دې وخت پورې چې کم سکور کړی دی هغه دی سلور شپېته او د پاکستان بل لوبغاړی اظهر علي دی اوه او یارنځونو باندې هغه ناټ اوټ ولاړ دی. دا اولنې ډے اینڈ نایټ میچ دی او په سور بال باندې دا لوبه کیږي. د پاکستان لخوا په شارجه باندې دا اول ځل دی چې د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ په سور بال باندې د ټیسټ لوبه کیږي. وخت په خپل موږ تاسو د دې لوبې د تفصیلاتو نه هم خبرو موږ سره اوسه. Oh, oh, oh.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رنو عزت منو ویدون کو د ڈیوا راجو خبری خبرونه فایل شولا او نن د پنځمبي ورځ کال 2014 اکتوبر د میاشتې د 10 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اتنیمی افغانستان کې اتا او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ آسیا بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولې او د بنچ یو جج د مقدمه اوریدو نه ځان جدا کړی دی د آسیا بیبي یو وکیل وای چې دوی د یو شمیر دړکو سره مخ دي او د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کړي
بڑی دھمکی امیز یہ رویہ ہے اور گورنمنٹ کو میرا خیال سیریسلی اس چیز پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہماری سیکیورٹی کا بندوبست ان کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے
ہم دا پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نند یوی بلے قاضی اوریدو پر محل په حکومتی نظام او تګلارو سختې نیوکې کړې دي نو موړي په ولس غا کړی چې د نظام پر ضد دی پاسي او دغه وینا ته د یو سیاسي پوهان خبرګون
نن دا بیان لیدل ګور گورنرس نشته دا خبره ده د دې مطلب هو دا چې جمهوریت ختم کیږي تاسو را پاتې دا خو انارکی پر ملک پیدا کول یو
د بلوچستان وکیلانو یو ځل بیا په وکیلانو باندې د اتم اگست حمله په اړه د حکومتي بے پرواهی پرځ ټولو سبا کې د عدالتونو بایکاټ کړی دی په هغه حمله کې د کوټي خار سیول هسپتال کې د 50 وکیلانو په شمول او یا پورې کسان وژل شوی
چې کوم کسانانو کوم دغه قتل او غارت کړی دی موږ هغه قاتلان غواړو چې مطلب بے نقاب دي سي دا دی عوام ته ښکار سي د وسه پورې یو گرفتاریم نه ده سوی
سرتی کی تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیستا
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ آسیا بیبي د اپیل اوریدنه ځنډولوي او د راتلونکي اوریدنې لپاره تر اوسه کومه نیټه نه دا ورکړي عیسائی میرمنې آسیا بیبي شپږ کال وړاندې د مرګ د سزا پر ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو خو د بنچ یو جج د دغه مقدمې د اوریدو نه ځان جدا کړی دی او ویلي دي چې هغه د پنجاب د وجل شوي ګورنر سلمان تاثیر د مقدمې اوریدونکي بنچ کې هم شامل وو د لاهور های کورټ کال 2014 کې د آسیا بیبي لخوا د خپل مرګ سزا پر ضد جمع کړل شوی اپیل خارج کړو او د یو حکومتي عدالت لخوا هغې ته اوربل شوی د مرګ سزا په ځای ساتلې وه
بلې خوا د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ یو مشر قاضي د یوې بلې قضیې اورونې پر مهال د پاکستان جمهوري نظام باندې سختې نیوکې کړې دي مشر قاضي انور ظهیر جمالی ویلي حکومت د ولس ستونزو هوارولو کې ناکامه پاتې شوی دی هغه په ولس غږ کړی چې د نظام پر ضد دی راپاسي حکومت او مخالفه ګوندونو د مشر قاضي په دغو سرګندونو سختې نیوکې کړې دي هغوی دا خبرې د پاکستان حکومت لپاره ډېرې زیانمنې بللې دي
د پاکستان بلوچستان صوبې وکیلانو په کوټه کې په اتم اگست شوې ترهګر حمله پر ضد نن یو ځل بیا احتجاج کړی او په ټولو صوبه کې د عدالتونو بایکاټ کړی د کوټې سیول هسپتال کې دننه شوې ترهګر حمله کې د اویاو پورې کسان وژل شوي چې پکې 50 وکیلان هم شامل وو
د افغانستان په اورزګان ولایت کې د امن نظم د پولیسو پر کنډک د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 50 تنه پولیس وژل شوي دي او 60 تنه نور د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي نیول شوي دي
د نایجیریا چارواکي وایي د بوکو حرام تندروډلې لخوا په کال 2014 کې د چبوک سیمې نه تختبل شوی یبش عیسائی جنکۍ خوشکلې شوې دي د نایجیریا صدر محمد بوهاري ویان په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې یبش واړه جنکۍ د حکومت سره دي
د امریکای پوز وایي دوی په یمن کې د حوثی یاغیانو د کنټرول لاندې سیمونه شوو میزایلي بریدونو په ځواب کې درې رادار سیمې ویشتلې دي د دې خبر پخلی د امریکای دفاع وزارت نن په یوې اعلامیه کې کړی دی
د امریکای مشهور موسیقار باب ډیلن د ادب په میدان کې د کال 2018 نوبل انعام ګټلې دی دا د سندرو لیکونکو او ویونکو اولنې تنده چې دغه غټه جایزه یې ګټلې
کولمبیا کې تیر ورځ په زورګونو ولسی وګړو د لاریون په توګه راوتلې دي او د حکومت او مارکسیست یا غیډلې ترمنځ د شوبي سولې تړون ملاتړ یې کړی دی د چهار شنبې د ورځې د لاریون د کولمبیا په تاریخ کې دویمې لویې مظاهرې دي چې فارک ډلې او حکومت ترمنځ د سولې تړون ملاتړ ښایي
او د امریکای ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ باندې یو شمېر نور خزو هم د جنسي زور زیاتی تورونه لګولې دي. امریکای بیلابیل ورسپانو کې دغه خزو ویلي ډانلډ ټرمپ ورسره نیویارک کې د ټرمپ ټاور دننه، فلوریدا کې د نوموړي په مار الګو کلب کې او په یو جهاز کې جنسي زور زیاتی کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې ستاسو پام را ګرځوو د نننۍ مطبوعاتو موضوعګانو ته چې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده او ستاسو لپاره یو خاصه موضوع راخیستې ده. راځئ چې دغه په ګډه سر واورو.
امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د ترهګرۍ په دریو خونړو حملو کې د دریو زرو نه زیات خلک وجلې شوي وو او د اربونو ډالرو مال حال پکې نقصان شوی وو. په کال 2003 کې د 11 سپتمبر د پیښې ډز خړلو کورنو د امریکای په وفاقي عدالت کې خپل ارزای داخلي کې چې مقصد یې د 11 سپتمبر په پیښو کې د سعودي عرب په شعوري یا لاشعوري توګه لاس لرل ثابتول وو. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن ټایمز کې د 11 سپتمبر د پیخی د قانوني اړخ په بابلا د نامتو قانوندان ایلن جرسن یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د 11 سپتمبر د پیخو د ذمہوارو احتساب. اخبار لیکي چې د 11 سپتمبر د پیخو ذمہوارو تر هغه سره د سعودي عرب د ممکنه مالی مرستو په بابل کانګرس د ډسخوړلو خاندانونو لخوا په سعودي عرب د تاوان د داوو کولو په حق کې یو بل منظور کو. خو چې کله دی بل د قانوني شکل ورکولو د پاره د دستخط د پاره صدر اوباما ته اولیګلې شو، نو صدر اوباما د دستخط کولو په ځای ویټو کو. اوس د کانګرس شریکی غونډې د صدر اوباما دغه ویټو ختم کړی دی او د سپتمبر د پیخو ډسخوړلو خاندانونو ته یو ځل بیا دا موقع په لاس ورغلی ده چې امریکانو عدالتونو کې د سعودي عرب خلاف د تاوان مقدمه داخلي کړي. واشنگتن ټایمز لیکي چې د سعودي عرب په درنه مالی مرسته واشنگتن کې د دې بل د خرابو ښکاراکولو خلاف یو زبردست مهم شروع کړی شوی دی. اخبار دا هم لیکلی دی چې دا وخت امریکا کې د صدارتي انتخابونو مهم خ په درس کې روان دی او د صدارتي زغل دواړو امیدوارانو ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ته څوک هم تر اوسه پوری نه دی پاسېدلی چې په دې موضوع هم څه خبرې وکړي. خو مضمون لیکي چې غالباً را روانه مباحثه کې په دې موضوع هم خبرې وشي. اخبار لیکي چې په کال 1988 کې د امریکې د پانام هوایی کمپنۍ د یو هوایي جهاز د راغورځولو د واقعې وروسته په کال 1996 کې د ترهګرۍ په سر د عبرتناکې سزا ورکولو یو قانون منظور کړی شوی وو چې مقصد یې هغو ورځو کې د ترهګرو د شکمن سرپرست ملک لیبیا قیادت له سزا ورکولو. خو په دا شان ترهګرو واقعاتو کې د لاس لرونکو ملکونو د حتمی فیصلې اختیار د امریکې د خارجه چارو محکمې له ورکړی شوی وو. هر کله چې د سعودي عرب امریکې سره ډیر ژور اقتصادي او سیاسي تعلقات دي، په دې سبب سعودي عرب چری هم د دغه ملکونو په فهرست کې لیکلی شوی نو او هم دغه سلوک ورسره د 11 سپتمبر د پیښو وروسته هم روا ساتلی شوی وو. واشنگتن ټایمز لیکي چې د صدر اوباما د ویټو ختمولو لپاره د کانګرس منظور کړی قانون مختصر او په ساده ټکو کې دی او اخلاقي تور هم صحیح دی، ځکه چې په دې کې د امریکې په خاوره د کیدونکې ترهګرۍ شاته د یو خارجي ملک د لاس لرلو د تور نه د بالا ساتلو نفي شوی ده. اوس به د دې قانون تر مخه د خارجه چارو د محکمې په ځای امریکني عدالتونه دا فیصله کوي چې د ترهګرۍ د مرستې یو تورن خارجي ملک باندې د تاوان دعوه کېدی شي او کنه. البته د امریکې لوی سرکاري وکیل ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ د ډسخوړلو کورنو په مقدمه کې د شپږو میاشتو پورې سټی یا التوا اخیستی شي، خو دا هم په هغه صورت کې چې کله د امریکې د خارجه چارو وزیر د دې خبرې تصدیق کی چې خارجه وزیر متعلقه ملک سره د ډسخوړلو خلکو د تاوان د داوو پر روغ سازه د فیصله کولو د پاره پر روغ نیت خبرې اترې کوي. واشنگتن ټایمز خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې سعودي عرب په امریکا کې د لوی اثر رسوخ ملک دی. که سعودي عرب د امریکې د یو قانون په غیر موثره کولو په لکونو ډالر خرچ کوي، نو بیا خو زموږ په دوه‌اړخیز تعلقاتو کې څه ناڅه نقص ضرور شته دی. دا اوس د ډسخوړلو کورنو ذمواري ده چې خپل تاوانونه به په عدالتونو کې ثابتوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وای چې د پاکستان د وتلې ورځپاڼې ډان یو خبریال او لیکوال سرل المیډا خلاف چې کوم تورونه لګېدلي او د هغه نوم د هیواد نه د بهر نه تلونکو په فهرست کې اچول شوی دی، د هغې پلټنې چې وکړلی شي نو د هغه نوم به د دې وروسته د اگزیټ کنټرول لیست نه لرې کولی شي. دا په داسې حال باندې چې د دغه لیکوال نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړل شوی دی چې د ملک نه بهر سفر نشي کولی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبري اله عربیه پیر راکوي.
نن هم د وزیر اعظم یا نواز شریف آذربایجان ته د تلو څخه وړاندې د کورونو چارو وزیر چودري نثار سره لیدنه کې د سیرل المایډا پر معامله خبرې سوي دي او یو ځل بیا تکرار سوي دي چې د ترګرو د مخنیوي لپاره پوځ او حکومت یو فکر لري، خو سوال دا دی چې دا فکر د تکرارولو باوجود په عملي توګه په نظر نه راځي. سیرل المایډا خپل په خبرو کې ویلي وو چې د کلادم تنظیمونو د موجودګۍ په اندېښنې سیولین حکومت فوجي حکومتونو ته رسوي ولیدی، او دا هم ویل سوی دی چې کچاري د دوی په ضد ګامونه پورته نه کړی سو نو په پاکستان کې واځي پاتې سي. اهم خبره خو دا ده چې د دغه تراګرو او د کلادم تنظیمونو په ضد څه ګامونه پورته کړل سوی دي او کنه. خو پر دې د پردا اچول لپاره د سیرل المایډا نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې دا شامل کړی سو، او دا ویل کېږي چې د دوی دا خبره لیکول د قومي سلامتۍ په ضد ده. د دا خبرې وروسته سیرل المایډا نوم په ای سی ایل کې شامل کړی سو چې پرې سوشل میډیا صحافي ورورلوي او د بشري حقوقو تنظیمونو سخت ردی عمل څرګند کړو، خو حکومت پر دغه معامله خپل هم پریشان ښکاري. کله د سیرل المایډا نوم د لیست څخه د لری کول او کله د بیرته اچولو بیانونه مخې ته راځي، خو د مشر جرنالیست زیا شاهد وینا ده چې داسې سیکیدای چې د څه صفایي بغیر د کورونو چارو وزارت د یو صحافي نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې واچوي.
لیکن اپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ صفائی کا موقع دیے بغیر کسی اخبار کے ایک صحافی کا نام ہماری وزارت داخلہ ایگزٹ کنٹرول پر لسٹ پر ڈال دیں.
بلڑختہ چھیڑوں کے دہم وائی چھ دا سیرل المایڈا نم پہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اچھولو اصل مقصد دا دا کلادم تنظیمونو سخا پام را گرزول دی چھ دا مدی راہی سی پا پنجاب کی ساتل کیجیم او پزیدی ساملیات نکیجیم. دا ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ مشر روف حسن وائی
جن اقدامات کی نشاندہی کی گئی ہے وہ انتہائی ویلڈ ہے، وہ پاکستان کو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کرنے پڑیں گے.
کچری پاکستان پسیما او نڑی والا کچر دو حیوادونو سرا یو زی کی دل غاڑی نو با ورتا سگامونا پورتا کول وی. بلڑخت امریکا هم یو زلوی دا پاکستان سخا غشتانا کڑی چه خپل پولو تا دیت تراغرو رسیدل هدر وی. دا امریکا دا بحرانو چارو ویان جان کربی وی چه دا پاکستان سرا دا تراغری پزید گرد کار کوی او با دی خبر هم زور راوڑی چه دا تراغرو دا دی پولو تا رسیدو دا مخنیوی لپار دی تراغر او دا تراغرو دلو پزید کامونا پورتا کرل سی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ډیو راډیو خبری خبرونه ته غواګی اس قدر منوریدونکو ساسو پام راګرځو یو بل مهم راپور ولوري ته او چې د افغانستان څخه راغلی دی. د افغانستان په روزګان ولایت کې د امن نظم پولیسو پر کندک د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 50 تنه پولیس وژل شوې دي او همداشان 40 تنه نور یې ژوندې نیولې دي. په دې حقله د حکمل روان راپور تاسو ته وړاندې کوو په ګډه به سره وبرو.
د روزګان ولی ویان دوست محمد نایب لا ډیوی سره په خبرو کې وایي د امان اعظم د پولیسو او یا کسیز کنډک چې د دې ولایت له مرکز څخه د 3 کیلومترو په واټن په شمال لویدیځه څنډه کې موقعیت درلود، له 13 ورځو راهیسې د طالبانو لخوا محاصره شوی و. نایب په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په ډله ییزو بریدونو کې اوس مهال دغه کنډک په بشپړه توګه سکوت شوی، 50 تنه پولیس وژل شوي او 40 تنه نور ژوندي نیول شوي دي.
مقامک جگہ کی اشارہ تو ایسی دلی ہے اشرف پوری نور یو چھ
د روزګان ولی ویان زیاته کړه افغان ځواکونو د پولیسو د کندک هغه وسلې او فوزی وسایل چې د طالبانو لخوا لیږدول کېدل په هوایي بریدونو کې له منځه وړل شوي او پر وینا یې په دې هوایي بریدونو کې دیرش وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د روزګان په مرکز کې د امان نظم د کنډک اویا تنه پولیس دوی ته له خپلو وسلو او فوځي وسایلو سره تسلیم شوي دي، خو افغان حکومت د طالبانو ادارت کړې ده. د یادونې وړ ده چې اوس هم د روزګان ولایت مرکزي ښار ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او افغان ځواکونه له ښار څخه د دفاع په حالت کې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږی تاسو کولی شي چې د ډیوا رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ډیوا رادیو ویب پاڼې د لارې څخه واوري او د دې ترڅنګ پر فیسبوک باندې هم کولی شي چې د ډیوا سره ملګری شي او د ډیوا رادیو ځینې ویډیوي راپورونه چې ډیر په زړه پورې دي، مهم دي، هغه هم تاسو کولی شي د ډیوا رادیو فیسبوک د لارې وګورئ او زموږ سره مل وسئ. زو یو بل راپور ولوري ته چې د خوراک نړیوال پالیسۍ د زیړنې ادارې تر مخه نړۍ کې پاکستان د لوږې سره مخ هیوادونو په شمیره کې پر 102 نمبر دی او هیواد کې 22% نفوس د بشپړ او صحي غذایت څخه محرومه پاتې دی. په دې حکله د څیړونکو سره د اقتصادي کارپوهانو سره هم زموږ خبریال ریاض حسین خبرې کړې دي، دغه یو بشپړ راپور تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان په هغه 11 هیوادونو کې شامل دی چرته چې په نړیواله سطح باندې 80 کروڑ خلک د لوږې سره مخ دي او د ګلوبل هنګر انډیکس مطابق 113 ترقی پذیر هیوادونو کې پاکستان په 103 نمبر راځي، چرته چې پاکستان 3.4 پوینټونو باندې ولاړ دی چې له کبله یې په پاکستان کې 2% خلک د غربت او لوږې ښکار کیږي. د دې بنیادی وجوهات څه دي؟ په دې حقله د اقتصاد ماهر حق نواز خان وایي چې د پاکستان زیاته د بجټ برخه په دفاع باندې خرڅ کیږي، پکې تعلیم، صحت او پرمختیا د لپاره پیسې ډېرې کمې پاتې شي.
په پاکستان کې کرپشن مدنوانی چې دې سره د پاکستان حکومت مخ ته چې څوک په عمل کې سیاسي استحکام نه وي د هغې اثرات په اقتصاد باندې هم پرېوځي، په عام ولس باندې هم پرېوځي. ډېر څلوېښتو کالو راسې دا غونډه دا منطقه چې ده په دې کې یو جنګ روان دی د ترهګرۍ خلاف، هغه په یو شکل کې په بل شکل کې په پاکستان کې خاص کر د پښتنو په سیمه باندې دغشان د بلوچستان او کارخانې ډېرې بندې شوې، په پېښور کې، په خیبر پښتونخوا کې، په قبایلي سیمه کې سره هغه زمونږ مشرقي د هند سره. دا دواړه مسلې هم که تاسو وګورئ د دې په وجه نه زمونږ د پاکستان چې کوم بجټ راځي نو په هغې کې زیاتره حصه هغه زمونږ د دفاع دپاره، په هغې باندې مونږ اسلحه اخلو، په هغې باندې مونږ میزایل اخلو.
د پاکستان دننه د سرکاري شمیرې مطابق په 13-15 کالو کې په غربت کې کمی راغلی دی او په مجموعي توګه 55% نه د پاکستان آبادي یو کم 26% غربت ته راکوزه شوې ده. خو بیا هم په ملکي سطح باندې خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي د زیات غربت سره مخ دي. د پاکستان د شمیري محکمه وایي چې 30% خلک د ملک دننه د غربت ښکار دي، خو دغه غربت په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د دې نه هم زیات دی. د ریپورت مطابق په قبایلي علاقو کې په سلورو کې هر دریم کس د غربت او بیروزګاری سره مخ دي او په مجموعي توګه 3.5% آبادی په قبایلي علاقو کې د غربت د ستونزو ښکار ده. په بلوچستان صوبه کې د غربت شرح 38.8% مخې ته راځي او دغه شرح بیا په خیبر پښتونخوا کې یو کم 15.2% راوړاندې کیږي. په دې حقله مو چې کله د اقتصادي هلو ځلو ماهر مهتاب حیدر نه وپوښتل چې حکومت څنګه کولی شي چې دغه غربت راکم کړي، نو هغوی وویل
تک آپ 6-7% کی گروتھ حاصل نہیں کریں گے اس ٹائم تک سسٹینڈ بیسس پہ غربت میں کمی نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ
دیوائی چی ترکوما پوری حکومت خپل د جی ڈی پی شرح او فیصد تنوی رسولی تر هغه پوری په غربت باندې قابو موندل ګران دی. په ملکی سطح باندې دا وخت د ترقی شرح 4% مخې ته راځي او د دې لپاره پکار ده چې پاکستان د ترقی ماحول پیدا کړي او دا خبره هم یقیني کړي چې کچره 4% ته د ترقی شرح ورسی خو بیا هم د وسایلو د برابر تقسیم په بنیاد او د ادارو د جوړولو لپاره کار وکړي. په ملکی سطح باندې د حکومت له طرفه د وړاندې نه د بنظیر انکم سپورت پروګرام او بیت المال په ذریعہ د غربت د راکمولو هڅې هم کیږي خو بیا هم د 6% آبادی خوراکي تیلو ته رسائی نشته. 8.5% ماشومان په نیمه کې خپل تعلیم پرېږدي او د آبادی 8.5% خلک صرف په یو کوټه کې ژوند کوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
تارو وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس راځو د امریکې د سیاست اړخته صدارتي کمپاین لپاره د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډانلډ ټرمپ ترمنځ کمپینونه روان دي. خو دا په داسې حال باندې چې په ډانلډ ټرمپ باندې یو شمېر نورو ښځو هم د جنسي زور زیاتی تورونه پورې کړي دي. رپورټ په تاسو سره زموږ همکار مجاهد جوان جواد پلان دی کوي.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره په دواړو ولاړو کاندیدانو باندې د تورونو لګول لا زیات شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د جمهوری غوښتونکو په کاندید ډانلډ ټرمپ باندې نور داسې تورونه پوره شول چې یو شمېر مېرمنې په هوایي ډګر، د نیویارک په ټرمپ ټاور او فلوریدا کې د ده په مارلېګو کلب کې زورولې دي. د کلینټن کمپاین بیا د هغو زرګونو ایمیلونو له امله له توندو نیوکو سره مخامخ دی چې د هغې د شخصي ایمیل اکاونټ نه لیږل شوي وه او د هغې کېدو وروسته بیا د ویکیلیکس لخوا خپاره شول. ټرمپ د سی این این د مناظرې کوربه اندرسن کوپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د میرمنو داسې زورونې یې کړي دي وویل چې نه مانه دی کړي. ټرمپ او د هغه کمپاین د چهارشنبې په ورځ پر ټرمپ باندې لګول شوي تورونه په کلکه رد کړل. د ټرمپ په اړه څو ورځې وړاندې داسې ویډیو خپره شوه چې په 2015 میلادي کال کې په پټه اخیستل شوې وه چې په هغې کې ټرمپ د میرمنو په وړاندې سپکې خبرې کړې وې. تازه تازه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو هغو ښځو کیسه راخیستې چې د ټرمپ لخوا زورول شوې وې. ټایمز د یوې سوداګرې میرمنې له خولې لیکي چې په الوتکه کې نیویارک ته له ټرمپ سره څنګ ته ناسته وه چې د ورته لاس یوړه. جسیکا لیډز وړاندې وویل ټرمپ په دغه مهال د اکټوپس یا پنجه بابا په څیر ځکه و چې لاسونه یې هر ځای ته رسېدل. ټایمز د یوې بلې میرمنې کیسه هم راخیستې. دا میرمن ریچل کوکس نومیږي او په ټرمپ ټاور کې کار کاوه. هغه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د الیویټر یا برقي زینې څخه د باندې له ټرمپ سره معرفي شوه خو ټرمپ یې لاس پرې نه خوده او له خولې مزاکه واخیسته. کوکس وړاندې وایي چې هغه په دې کار سره سخته خفه شوه چې ټرمپ ته دومره وړه ښکاره شوه چې داسې جرأت یې پرې وکړ. خو ټایمز دا هم لیکي چې ټرمپ دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې هیڅ هم داسې څه نه دي شوي. د ټرمپ وکیل د ټایمز ورځپاڼې اداري مدیر ته لیک استولی چې پکې غوښتل شوي تر څو دغه مقاله له خپلې انټرنیټي پاڼې لري او د خپرولو له امله یې بخښنه وغواړي. دې ته ورته دوه نورې کیسې هم د مینډي او ناتاشا په نامه د میرمنو له خولې راخیستل شوي خو ټرمپ دغه ټولې کیسې رد کړې او دا یې د ځان په وړاندې ناسمه هڅه وګڼل چې مخالفین یې په ټاکنو کې د ده د ناکامولو لپاره کاروي. د هیلری کلینټن د کمپاین ویاندې جینیفر پلمیری وویل چې د ټرمپ په اړه دا وروستي راپورونه ډېر آزار ورکوونکي دي او د مناظرې پر مهال دروغ ویل چې د 2015 کال په ویډیو ټایپ کې یې د ښځو په وړاندې بد څه نه دي کړي. لبل خو د کلینټن پر کمپاین باندې هم د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې نیوکې نور هم توند شو چې د ویکیلیکس لخوا د هغې نور برېښنالیکونه خپاره شول. په دغه برېښنالیکونو کې هغه ایمیلونه هم شته چې په 2001 میلادي کال کې د پلمیری او د امریکا د پراختیا په برخه کې د څېړنو د خپلواکې ادارې د مشر جان هالپن ترمنځ تبادله شوې وه. هالپن لیکلي وه چې د هیواد تر ټولو ځواکمن محافظه کاران ټول کاتولیکان دي او د دوی سیاست د عقیدې په وړاندې یو ستر بدلون ښیي او دوی ښایي له عیسوي ډیموکراسۍ څخه بې خبره وي. پلمیری په ځواب کې لیکلي چې د کاتولیک دین په ټولنیزه توګه تر ټولو زیات محافظه‌کار دین په توګه د قبول وړ دی. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دغو ایمیلونو ته په اشاره وویل چې کلینټن له کاتولیکانو سره مخالفت لري. خو د کلینټن کمپاین په دې وروستیو کې ویلي دي چې د امریکا اف بی آی اداره د دغو میلونو د حق کېدو په برخه کې پلټنې کوي. یو شمېر سیاسي څېړونکي لکه ایچ ډبلیو برانډ چې په ټکساس پوهنتون کې پروفیسر دی وایي چې پخوا به په انتخاباتو کې د امریکا په بهراني سیاست زیاتې خبرې کېدې، خو دا مهال د دغه نوي سیاست زیاته برخه په کورنیو مسایلو باندې څرخي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د زراعت وزیر ټام ویلسیک او د قطبی امریکې د سیمې د کوکا کولا صدر سینډی ډګلس په تازه ورځو کې اعلان کړی دی چې د ځنګلونو په قامی ځمکه کې د اوبو د نقصان شوو ذخیرو د بحال کولو دپاره د دوی د ملګرتیا له سببه یو ارب لیټر اوبه بحال کړی شوي دي. دوی دا هم ویلي دي چې دوی به تر کال 2013 پورې د دې یو په دوه عمره اوبه بحال کوي. د اوبو د بحالۍ 14 مقامونه د امریکې د قامی ځنګلونو په ځمکو کې موجود دي. دا د 2 میلیونو نه زیاتو امریکایانو له د سکلو د اوبو ورکولو ذریعې دي. دین علاوه دغو ځایونونه به د نږدې اوسیدونکو خلکو آینده نسلونو ته هم صفا او تازه اوبه ورکولی کیږي. د زراعت وزیر خاغلی ویلسیک په دغه موقع خپل تقریر کې وی چې د اوبو د بحالۍ په لړ کې چکم اهم کار کوکا کولا د امریکې د زراعت محکمې او زموږ ملګرو ادارو سرته رسولې دي. دا د دې حقیقت تازه مثال دی چې د سرکاري او د ذاتی مدونو ترمنځ د همکارۍ په برکت څنګه نورو زیاتو خلکو ته رسیدل ممکن کیږي، زیات جدید کارونه کېدی شي او د هر حکومت یا د کاروباري ادارې نه زیاته ښه کارکردګي ښکاره کولی کېدی شي. په 193 میلیون اکړه د امریکې د سرکاري ځنګلونو او د ورشوګانو ځمکې نه 2 میلیونو امریکایانو ته د سکلو اوبه ورکولی شي. په دې کې د 2 لکو نه د زیاتو خلکو روزګار لګېدلی دی او دا هر کال مقامی انتظامی سیمو له د 1.5 اربو ډالرو د آمدن ذریعې هم دي. د سرکاري او د ذاتی بد په دې همکارۍ کې ولسی تنظیمونه هم شامل دي او دوی په شریکه د بجټ په وخت د اوبو په وسیلو د زیاتیدونکي فشار د ختمولو د لارو چارو لټولو فیصله کړې ده. یو شمیر مقامی ګوندونو او په سوونو رضاکارو د اوبو د وسیلو انتظامی تعلیم حاصل کړی دی. په قطبی نیو میکسیکو کې د کارسن د نامې قامی ځنګل د سرکاري او د ذاتی مدونو د همکارۍ یو مثال دی. مقامی ملګرو تنظیمونو او ادارو د نختر د ونو د یو ورشو او د ځنګل په بحال کولو کې او د غلطۍ د نمناک ځمکې په زیاتولو کې ډیر لاس کړی دی. د ورشو د بحال کولو د منصوبې تر مخه به امید دی چې یو کم 50 میلیونه لیټر اوبه هر کال صفا کولی شي. د امریکې د ځنګلونو د ادارې مشر ټام ټیډویل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د قامی ځنګلونو د قیام په بابله د کال 1979 د قانون د مقصدونو ځینې یو مقصد داو چې زموږ د ملک د اوبو اوږدمیا د رصد یقیني کړی شي. 100 کاله پس نن هم د دې سرکاري ځمکو د ځنګلونو او د اوبو د پاره د روزنې او د پالنې کار ډیر اهم دی، ځکه چې دا ځمکې په ګرد امریکا کې د اعلی قسمه اوبو د ضرورتونو په پوره کولو کې ډیر بنیادی او اهم کردار ادا کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو